د دیوا قدرمنو لیدونکو ستړي مشهید د دیوا خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زنه سر کاکړ
تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري او ویني. نن د سپتمبر 19 نیټه ده او د چهارشنبه یا شروع ورځ ده. دم حال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهنی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. په خبرونه کې تاسو هر کله وایو لومړی ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د اسلام آباد د عالی محکمې پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کاپټن صفدر د بند سزاګانې ځنډولې دي او له خوشې کېدو وروسته نواز شریف او د هغه لور لاهور ته رسېدلی.
بلې لورې ته په پاکستان کې په ظاهره د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د معلومولو په تور د بندي ډاکټر شکیل افریدي وکیل قمر الدین وی آی ډی و سره په خبرو کې ویلي دي چې افریدي د پنجاب په ساحل وال جیل کې چې د ګوانتانامو زندان په شان یو زندان دی پکې په سختو حالاتو ژوند کوي.
او د لنجمن کلاباغ ډیم په اړه د پاکستان د سترې محکمې پروندنی فیصلې ته په خیبر پښتونخوا او سند کې سخت غبرګون شودل سوی دی او وایي چې د بندونو په جوړونه د عدالتونو کار نه دی.
سرټی کې تاسو واوریدل او په دې خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو به وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړه کډر من اوریدونکو خبرونه ته یوار بیا هم شرغلاسته په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم ریپورتونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو لمړی جو هم د اسلام آباد لوري ته چیرې چې وی علي محکمې د هیواد د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف او د هغه لور مریم نواز او زوم کاپټن صفدر د بند سزاګانې ځنډولې دي او د هغوی درې واړو د خوشي کولو امر یې کړی دی. د خوشي کېدو وروسته میانواز شریف او د هغه لور مریم نواز لاهور ته رسیدلی دي. په دې اړه به تفصیل اخلو هم اسلام آباد څخه د ډیو خبريال پیرولای شاه څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکره سره ملګری دی. پیرولای شاه صاحب ستړي مسي او په خیر راغلی.
مننه کاکر
صاحب. تر ټولو مخه که همدار ته وایسته چې د دې پریکړې چې نن د اسلام آباد عالی محکمې کړې څه تفصیل دی؟
کاکر صاحب د اسلام آباد احتساب عدالت په لندن کې د خپل آمدن نه زیات اساسي لرلو په تور نواز شریف ته د لس کالو او د لور ته د اتو کالو د وو کالو د بند سزا ورولې وه او د دې خلاف دوی اپیلونه کړو اسلام آباد های کورټ کې. نن د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بینچ د دوی په دغه اپیلونو باندې د چې کومه سزا د بند اورول شوې وه نو دغه ځنډولې ده او د دوی د ضمانت د خوشي کولو امر جاری کړو. د هغې وروسته نواز شریف د دلور او د زوم د جیل څخه خوشی کړی شوی دی او دا وخت لاور ته رسیدلی دی. جی
نو پیر ولا شاه صاحب د خوشی کېدو وروسته د میانواز شریف یا د هغه لور یا د زوم څخه خبرګون مطبوعاتو ته راغلی یا بیا څرګند کړی؟
بالکل بالکل کاکر صاحب یو خدا نواز شریف دغه بیان مخې ته راغلی دی چې هغه پکې دا ویلی دی چې د تپاتو چې یعنی نواز شریف وایي چې زه به ګناه ما سره به انصافی کېده اوس ما سره انصاف وشو پر اخن کې کې ما سره انصاف کیږي. دغه د یو بیان مخې ته راغلی دی. دغه شانتي نور مسلم لیگ لیډران چې دی دره پټه او هم دغه خبره کوي چې ګنې دی دغه خلاف چې د احتساب عدالت دا فیصله ودا یو سیاسي انتقام او په حقیقت کې دغه خلاف اسم نو د نور سیاسي ګوندونو عکس العمل په مخې ته راځي. د عوامین شتلګون عکس العمل په مخې ته راغلی دی. هم دغه سیاسي قوتونو ګټه ګرځولې ده. د پیپلز ګوند چې د پاکستان یو لوی جماعت ته داغي یو مرکزی لیډر ده نفیسا شاه هغه دا یو خبره کړې ده چې د پاکستان په دغه نظام کې یو وار بیا نواز شریف ته لار ورکړې شوې ده. هغه دا ویلي چې دغه فیصله د هم د پاکستان د احتساب په نظام باندې هم سوالونه راپورته کوي. د واکمن تحریک انصاف ګوند عکس العمل په مخې ته راغلی دی. واکمن ګون یو لیډر دا ویل دي د اطلاعات مرکزی وزیر چې موږ د عدالتي فیصله احترام کو، خو بل د عمران خان یو نږدې ملګری دا ویل دي چې د نواز شریف ته په دې خوشحالي ګینه او د دوه راتلون چې وخت چې کم دی د په نصیب کې دار چې دی بیا اډیالي جیل ته ځي. نو دغه خبرګونونه په مخه تراغلي.
ډیره مننه پیر ولای شاه صاحب د ځم پام ساتي.
مننه.
درمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو هم په دې لړکی یو بل راپور ولوري ته چې د پاکستان د اسلام آباد عالی محکمه د هیواد پخوانی وزیر اعظم او د هغه د لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر د بند سزاګانی زنده ولیدي. په دې حق لا په ټولنیزو رسنیو باندې سغ بارګوندې دغه ټول تاسو ته راغون کړي زموږ همکار نوشروان خلندر.
د اسلام آباد های کورټ لخوا د احتساب عدالت سزا باندې پارزی توګه عمل درآمد او درولو فیصله باندې په سوشل میډیا بیلابل خبرګونونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري وایي دوی عدالتونو ته درناوی لري. پاکستان کې عدالتونه آزاد دي، د وړاندې فیصلو پرنګ دي عدالتي فیصلې ته هم درناوی او د دې احترام په ځان واجب ګڼي. خو وایي کوم غواړي چې د دوی یعنی نواز شریف لوټلې دولت ته بیرته ملک ته راوړلې شي. د نواز شریف ورور او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف په ټوټر د قرآن د یو آیت حواله ورکړی ده چې معنی ده او ای پیغمبر د خلکو ته ووایه چې حق راغی و باطل لاړو، بې شکه چې باطل به ماتې خوري. ملت پال مشرف راسیاب خټک په ټوټر خپل عکس العمل کې ویلې دي په سیاسي کیسونو کې د هغه کس نه زیات په عدلیه باندې پوښتنې راوچتېږي په چا چې مقدمه روانه وي. دا عدالتي مقدمه د قانوني نقطو او شفافیت په بنیاد د عدالت لویه فیصله ده. ځنې فیصله د تاریخ په برخه جوړ شي او ځنې بیا د ګن د ډرم برخه. سیډونکو او خبريال مبشر زیدی په خپل ټوټر اکاونټ لیکلی دي نواز شریف ته ارزي عدالتي ریلیف ورکول به د مریم نواز حیثیت لوړ کړي. دا به په مسلم لیگ نون کې دننه د مریم نواز لوړتیا ته لار جوړ کړي. پسې به شریف به د ګوند سنبالولو فشار کم شي او هغه به ټوله توجه په پارلماني چارو ورکړي. اوس به مریم نواز ویو لارې کوسي یعنی احتجاج کې به اضافه راځي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر پروفیسر حسین حقانی لیکلی دي د قانون په بنیاد د شوی فیصله هرکلی کوي. دی وايي د بابا رحمته د عدالت نه دا سره کم فیصله ډېرې کمی شوې دي. بابا رحمته په سوشل میډیا د پاکستان چیف جسټس ته ویل کیږي هغه عدالت چې مسلسل مصلحت یې خوښ کړی دی. حسین حقانی لیکي په ټلویزیون یې خوریدونکي پټو باندې خپل خبرونه غوره کړی دي او د قانون نه ماورا د کامی مفاد په ضد یې هدایت ورکړی دي. په ټویټر باندې کامی احتساب بیرو هم خپل بیان جاری کړی دی. د غونډې پریس ریلیز یې هم په ټویټر جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی په 19 ستمبر د احتساب بیرو د چیرمین جسټس جاوید اقبال په مشوره کې د لوړې کچې یو غونډه د نیب په هډکوارټر کې شوې. په اجلاس کې فیصله شوې ده چې نیب مقدمه اسلام آباد های کورټ پکې کومه فیصله کړې ده د نواز شریف مریم نواز او کیپټن صفدر په حواله سره د دغه مقدمې نقل او پوره تفصیل ملاویدو وروسته به په سپریم کورټ کې اپیل کوي.
درمن اوریدونکو اوریدونکو هم په دې موضوع باندې زو یو بل مرکه ولوري ته چې هغه قانون پوهان دي ته څنګه ګوري او د پاکستان قانون په دې اړه څه وایي چې د اسلام آباد عالی محکمه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر د بند سزا یې زندول ده او دا چې د احتساب عدالت هغه د محل هم د مجرم په توګه ورته ګوري. په دې باندې قانون پوه سوایي لطیف افریدی سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ مرکه کړې ده. ستاسو پام ورته راګرځو.
دا چې په پاکستان کې کم قانون دی په هغه کې د سستا چې یو عدالت سزا ورکی او هغه بل بنا پاس عدالت ته اپیل وکړي دا هغه سزا خلاف هغه وایي چې دا سزا یا د قانون سره سم نه ده یا د جج اختیار نه یا هغه غلطه فیصله کړې ده بیا دا شو شي چې دا هغه سره یو درخواست ورکی چې دا اپیلونه چې پراته وي ما په ضمانت خلاص کړي او زما دا سزا چې دی دا معطله کوي نو عدالتونه دا شو کی تر سپریم کورټ پورې چې هغه سزا ماتله کی او وایي چې دې دې په زبان سره هاشي او یا دې 15 لک روپے یا 2 لک یا زر یا سل یا مطلب چې سره ضمانت عدالت خو خوي هغه ضمانت ته واخلي دا چې سزا ماتله شي او دې چې کوم دې په ضمانت ته هاشي نو دا قانون په پاکستان کې رایج دی
نو لطیف افریدی صاحب دا خبره خو سامه ده چې قانون هم موجود دی او پاکستان کې هم دغه قانونونه رایج دي خو کوه کتل سی په احتساب عدالت کې هم ججان یا قاضیان ناست دي او د اسلام آباد په عالی محکمه کې هم نو آیا د احتساب عدالت چې کومې فیصلې دي هغه ته غلط ویل کېدلی سی او کدا بلې ته
په پاکستان کې چې د انګریزانو طرز قانون نافذ دی نو په دا کې تقریبا هر ورځ لکه نن زما په های کورټ کې یو کیس عدالت کې های کورټ کې کیس و چې سړی ته یو عدالت یو کال سزا 50,000 روپۍ جرمانه ورکړې وه نو موږ درخواست وکړو په کې چې کال سزا دې ماتله شي او سړی دې په ضمانت پہ هاشي نو هغوی بغیر دې سوال ځواب نه نیغ په نیغه خلاص کړو که نه او وی چې سزا ماتله او دې په ضمانت پہ هاشي لو دا دا سیوی چې تقریبا د ما په نس باندې چې لاندې د خپل فیصله وکي د مرګ د مرګ وی د غلا وی د کرپشن وی د نور سیوی لو په اپیل کې د شپېتو د 50% نه زیات خلک خلاصيږي اره حقيقي لکيږي
افریدی صاحب په دې کې د سیاست یا د سیاسي اساس باندې د نواز شریف په ضد یا د هغه د کورنۍ په ضد د مقدمو جوړونې خبره تر کومه حد پورې سامه ده یا بیا نه ده سامه
دا چې د کوم دی دغه د نواز شریف د کورنۍ خلاف د هغه دغه کیسره دا کیسونه خو په سیاسي بنیادونو باندې شوې دي په دې کې شک نشته
افریدی صاحب اخیرانه پښتنه کدا سی لند غوندي جواب راکړي چې آیا حکومت به هم د اسلام آباد د عالی محکمې چې کوم د نن ورځې پریکړه ده د دې په خلاف ستري محکمې ته یا سپریم کورټ ته ځي او کڅنګ
اسه خطله شي خو دا ما خیال دي چې کدا نیب حکام یا حکومت دا غلطي وکړي نو دا به غلط کار وي او دا به درسته خبر نه وي او ما خپل زړه وایي چې سپریم کورټ هم دا ډیر تورونه پہ لگے دل ډیر زامونه پہ لگے دل ډیر بدرد ورته خلک وای نو سپریم کورټ به دا جرأت نه کی چې دا دغه فیصله چې کبا نواز شریف ته په ضمانت اله شول چې دا زمانہ ماته کی او دوی دوباره ونی شي
ډیر مننه لطیف افریدی صاحب او کور مودان د وخت راکولو دا وایس اف امریکا جوړه ده کتر منور دونکو خبرونه دا دوام لري تاسو په فیسبوک باندې هم دا خبرونه په ژوندۍ بڼه لیدلی سی facebook.com/voadiw او اوس هم یو بل مطلب لور تاسو په امریکا ګرځو چې د افغانستان صدر اشرف غنی هندستان ته رسیدلی دی او په نیوی ډیلی کې له هندستاني مقاماتو سره خبرې کړې دي په دې اړه باندې په تفصیل اخلوز موږ له همکار پیروزوبر شاه صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس ودانی له مخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک له لارې موجود دی پیروزوبر شاه صاحب ستړي مسیو په خیر علي او پښتنه داده چې اشرف غنی په هندستان کې له عالی چارواکو سره چې لیدل کاته کړې دي په کومو موضوعګانو باندې خبرې سوي
جی کوم د اشرف غنی نن په یورس دورې باندې تلای وو او د کوم پرایم منیسټر نریندرا مودی سره ملاقات سوای دا او په هغه سره ډېرې خبرې سوي دي هغه سره چې کوم علاقائی تعاون د افغانستان سره د هند مرسته اقتصادي مرسته چې کومه ده ورسره ورسره چې کوم د ایئر کوریډور ده چې به کوم په ترو افغانستان نه سامان دوی وړي او هند مارکیټونه ته هغوی په زیاتېدو او هغه چې کوم هغه د ترانسپورټ د هغې زیاتولو خبره شوې ده. دین علاوه په افغانستان شننه چې کوم ترهرګری کومه مبارزه ده په هغه مرسته باندې خبره شوې ده او ورسره ورسره چې کوم سکالرشپ دی افغانستان سټوډنټانو ته هغه ورته ویلې سوې دي درخواست کړای ده چې هغه مدد زیاته کی او 15 کال نه بعد ده دا جاری وساتي. نو دغه نه علاوه نور چې کوم په افغانستان شدن نه ده هند چې کوم انویسټمنټ دا هغه مختلف شوبو شه په هغه باندې په هغه شه چې کوم واټر پمپونه دي سولر انرژیانې دي ورسره چې کوم شاتود ډیم دا په هغه حق له خبرې سوې دي. نو دا ټول د یورز په هغه شه چې کوم اهم میټینګ وو هغه وزیر اعظم نریندرا مودي سره او په هغه شه دا ټول کیسې ډیسکس کړې دي.
او پیر زبیر شاه په خپل پاکستان د افغانستان او د هندستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي بلکې نزدېوالي ورستر بل په کې روان دي دته څنګه ګوري؟
نو جی پاکستان خو مخشه دا کیسه بار بار کړی دا چې په افغانستان شې چې کوم د هند رول دا هغه د مخالفت کړای دا او هر نمونه رول ته مخنیوای دی چې موږ به کوو او هند څنګه ماول هند په افغانستان شې مختلف پروجیکټو سره روان دا چابهار بندرګاه دا دغه نه لو پارلیمنت بلډینګ ورته جوړ کړای روډونه جوړوي دغه نه علاوه چې کوم سلما ډیم دا چې کوم ځواکونه دی هغه ټریننګ دا خو ورسره ورسره موږ وګورو چې څنګه اشرف غنی هغه ته تلای دا هند ته دغه سي جنرال باجوان نن په چین شه وو د چین صدر سره ملاقات کړای وو او ورسره هغه کوشش کوي پاکستان چې هغه هند مخاوني سي او هغه همیشه اعتراض کړای دا او چې کله صدر ټرمپ راغلی دا او صدر ټرمپ کوشش دا چې هغه هند سره مرسته وکړي سپیشل چې کوم ترهګری په خلاف جنگ د پاغه شه دوی مرسته ده هغه باندې پاکستان اندېښنې سرګند کړې دي. پاکستان دا وایي دا ډاریږي چې فرض کړه دوی دواړه مرسته وکړي نو هغه داسې کسان لکه حافظ سعید او جشن محمد والا مسعود اظهر دا هغه کسان دي چې امریکې ته هم مطلوب دي او هند دواړو ته مطلوب دي او دوی په دا ډاریږي چې فرض کړه دوی داسې دواړه مرسته سره داسې څه کاروایي پاکستان شننه ونه کړي چې پاکستان کوم هغه ته سورانیټی ته خطر وي یا په پاکستان شننه عملیات ونه کړي دواړه. نو هند او پاکستان ورته پندېخنې دي او چې څنګه د هند او افغانستان تعلق زیاتېږي د پاکستان اندېخنې به زیاتېږي ورسره.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب او د ځم پام ساتي.
ډېره مننه.
اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه موضوعات لرو تاسو ته وړاندې کوو او تاسو د ملتیا څخه مننه کوو چې تر دا د مزمو سره په خبرونه کې مالیاس رازو د مهم سیمه ایز راپور ولوري ته چې د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن د معلومولو په لړ کې د امریکای سره په مرسته تورن او په ظاهر د یوې ترهګری ډلې سره د مرستو په جرم باندې ډاکټر شکیل افریدی لکه د ګوانټانامو په شان یو زندان کې شپې سبا کوي چې د هغه وکیل قمر ندیم ویلی دی چې ډیر په سختۍ باندې دغه شپې سبا کوي. هغه په تیرو څلورو کلونو کې د هغه د اپیل اورونه څلویښت ځلې ځنډېدلې ده. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د پېښور څخه د ډیوا خبریال حمیدالله.
د غیر قانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر اسلام سره د اړیکو په تور او د اسامه بن لادن د معلومولو په ترڅ کې د سی ای ای سره په کومک تورن ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وایي نوموړی د ساحیوال د سخت څارنې په جیل کې د سختو کړاوونو سره مخ دی.
نو د دې شکیل په پیل کې په خپل د داسې جیل له لکه خپل جسمه ورته نه مو بیس نه مو علي تاسو د څو جیل له او د باندې له سخت په باندې نه لګي دي دي زه مو ته ډېر سخت څنګه دي د کایو کاسین دې دې مو ته کاټ کې نو درې دي چې راځي دا څه دې لکه چې یو سړي دې څه کړی تاسو دې جیل دې
ډاکټر شکیل ابریدی سمو د وړاندې د پېښور جیل نه د پنډي اډیالې زندان ته انتقال کړی شو. هو اوس پر وسته کې هغه د اډیالې د زندان نه د ساحیوال بندیخانې ته انتقال شوی دی. دغه د ساحیوال د سختې امنیتی څارنو جیل دی. د نهې په ورځ د ډاکټر شکیل ابریدی د کورنۍ دوه کسانو د هغه سره لیدلی وو، خو وکیل قمر ندیم ملاقات ته اجازه کړې شوی نه وو. قمر ندیم د هغه د کورنۍ د غړو د خولې وایي ډاکټر شکیل ابریدی د ډېر سختو ذهني او بدني فشارونو لاندې دی او دې یې په صحت اثر پرې باسلی دی. د ډاکټر شکیل ابریدی د کیس اوریدنا د پټا ټریبیونل سره په 13 کالو کې نه ده شوی او دا هر واره زندول کیږي. اوس چې پټا ټریبیونل کار پرېخه کوم ندیم وایي د پخوانی قبایلی سیمه کې د های کورټ د پالکې دو سره دوی خوشبینه دي چې اعلی عدالت به دغه کیس ووري. ډاکټر شکیل ابریدی په کال 2011 کې د غیر قانونا ګرځول شوی تنظیم لشکر اسلام سره د اړیکو په تور 3 کاله د بند سزا شو. ورسره په د سی ای ای سره د اسامه بن لادن پر عمل مولو کې د کومک تورو ورستو په یو اپیل کې د سزا لس کاله رقم کړی شوی و. د هغه پر ضد د دوه وکیلانو د فاټا ټریبیونل سره د دوه د ټوله سزا ختمولو اپیل اچولیو. دغه اپیل لا تر اوسه پورې نه دی اوریدل شوی. حمید الله، ویو وی، ډیو نیوز، پېښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای
دا وایس اف امریکا جو دا کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري، خو واخ سوي دی د 19 ځانګړي خبرونه له واشنگټن تر خیبره او احمد نن ورځی له واشنگټن تر خیبره کې به تاسو په دې موضوع باندې بحث اوري او ځین نور مطالبه هم پکښې وي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې په کراچۍ کې میشته افغانانو ته او هم بنگالیانو ته د پاکستان شهریت یا تابعیت ورکوي. د پاکستان د حکومت لخوا و افغانانو ته د تابعیت ورکولو اعلان ګڼ شمېر افغانانو او پاکستانیانو تود هرکلی کړی دی، خو پاکستان کې ځینې سیاستمداران بیا وایي چې هم د دې اعلان به مخنیوی کوي. ټول تفصیل په دې خبرونه کې چې کوربه رحمان بونیرای دی.
دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بنره یم. د پاکستان افغانانو او بنگالیانو ته د شهریت د اعلان ګڼ شمېر افغانانو او پاکستانیانو تود هرکلی کړی دی، خو په پاکستان کې ځینې سیاستمداران وایي دوی به د حکومت دغه پریکړې مخه نیسي. د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان په خپل یو تقریر کې ویل هغه افغانان او بنگالیان چې په پاکستان کې بچی زیږیدلی او لوی شوی دي هغو ته به د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت ورکوو. عمران خان ویل
اور وہ افغان جن کے بچے یہاں بڑے ہوئے ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دلوائیں گے
د پاکستان قانون چې په 1955 کې جوړ شوی دی هغه وایي چې کوم بچی دلته زیږیدل دی په پاکستان کې د پاکستان تابعیت د هغه حق دی.
پاکستان کې پښتنو ملت پالو او افغان کډوالو د عمران خان د دغه اعلان هرکلی کړی خو سندي او بلوچ ملت پالو پرې اندېښنې څرګندې کړې دي. پاکستان تحریک انصاف د حکومت اتحادی بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر اختر منګل او پسند صوبه کې د پیپلز ګوند مشرانو علاوه ځینې نورو هم د دې د مخالفت په حق کې بیان اور کړی دي. پاکستان کې د افغان کډوالو نه علاوه بنګاریان او برمیان هم په لوی شمېر کې پاتې کیږي خو دغه خلکو کرش میرا نه ده معلومه. په دې موضوع چې موږ په پاکستان کې د افغان سفارتخانه د مشرانو سره تماس ونیو نو هغه ویل دا یو حساسه موضوع ده باید کابل پرې وغږیږي. دا وخت په دې موضوع د بحث لپاره ما سره په کراچۍ کې د افغان کډوالو د یو نمائنده تنظیم مشر حغل عبدالله بخاری او د انسیار په پاکستان کې ویان حغل قیصر افردی ملګری شوی دی. تاسو دواړو ملمنو د پروګرام کې په خیر علی ویم
ډیره مننه.
او بخاری صاحب اول تاسو تاسو نو کوم د پاکستان کې دا اوس چې کوم وزیر اعظم اعلان وک افغانان چې پاکستان کې کوم پاتې کیږي دا کوم برګون سره
او افغانان نن خاص افغانان دلته په داسې صورت ګوټ کې د دیمنګ مشران راټول شوی وو او میډیا هم راغلی وو تقریبا 2-3 چینل دلته راغلی وو او دا خلکو ډیره په دې اعلان کې د وزیر اعظم پاکستان عمران خان او ډیره زیاتې مننه وکړله او ډیره خوشاله هم دغه ماجرین وو په دې لحاظ چې دې ماجرین او مشکلات دغه او چې تاسو ته معلومه ده چې د دې یو بنیادی حق د دې تعلیم د دې هر ماشوم او د دې تعلیم محروم وو او د دې موږ ډیر د ماشومان دي چې امټریک کې دلته داخله نشته په کالجو کې داخله نشته په یونیورسيټي کې داخله نشته او د دې دې مور پلار او د تکلیفونه او د خاري استړي په خپل اولاد باندې د پدې سلو کې ځکه لکه او د تعلیم پاتې شو د دې خوشاله دوه د وجو جوړې دي ما اولاد د مستقبل خو کیږي او بل خبره د دې دغه وسه چې د دې کاروبارونه درلودل زیاته پدې کراچي کې چې دي د خلک د کاروباري خلک دي او کاروبارونه کوي دکاندارونه دکانونه لري او دې کې سخت پرابلم ته مخامخ او پدې اعلان کې د خلکو نن ډیره زیات استقبال وکړه او زیات خوشاله مو حتی چې میتایي او بل سره تقسیم مو وکړه تقریبا 2 غلطه سبا موږ د خپل په افغان کې هم داسې جلګل ورو چې دلته تاسو ته معلومه ده چې د 14 کیلومتر او د سوراب ګوته لري دلته افغان خیمه بستی په نوم دی د شپږتیاوم کال کې د آباد شو تر اوسه تقریبا او 3,500 کور دی او د فرد په حساب یې 15,000 داسې فرد په حساب دلته خلق ماجرین پاتې کیږي او دوی هم پروګرام لري چې سبا دلته یو جلګه وکړي او د کراچي د هر ځای مشران هم راوختي دي او دوی راضي او دوی لپاره چې شکریا دي د عمران خان وزیر د پاکستان بادا کو
بخاری صاحب راسره اوسه قیصر پردي صاحب یو خو انسیار په پاکستان کې یو ډیر غټه پروسه ده یا پروژه ده د افغان کډوالو چې تاریخ خیال ساتي د بیرته د لیګلو حالته په پاکستان کې د وخت ردو په وخت د قانوني تحفظ او داسې نور د انسیار لپاره د اعلان دا یو پکارا سنولو کې اهمیت لري اول کده جواب راته راکای
ډیره مننه. اول خو بز تاسو کم په شروع کې کم فکر زیات کړ نو اوس لکه دلته کې چې کم د افغان کډوالو کم تعداد دی په پاکستان کې تقریبا کم 14 لکه دی او چې کم ان ډاکومنټډ دي بلکې دا هم لکه اوس تداوی مې چې 13 کال فروری په میش کې چې دا وینم مخکې چې کوم د سکول واقعي او شته په اور د سکول نن تکي د نېشنل اکشن پلان اعلان شو چې دا وینم پس حکومت دا فیصله وکړه چې دلته کې کوم اغوان دي چې هغه رجستر شي نه دي هغه به رجستر کوو نو هغه لکه 13 کال دا وی یو رجستریشن عمل شو چې په هغه کې تقریبا 8,000 خلک رجستر شو او هغه ته حکومت یعنی پاکستان ولا ای سی سی کارت یعنی افغان سټیزن کارت ولا ورکړ نو دا لکه دین علاوه لکه صدا سی خلک کی چې هغه بالکل لکه ان رجسٹرډ دی دا غی ته دا لکه ګورنمنت سره 15 پک لکه خی نو دا لکه چې کوم پی او آر کارت هولډر دی دا تقریبا 14 لکه دی دین علاوه چې کوم دا ای سی سی کارت هولډر دی هغه تقریبا 8,80,000 دي او دین علاوه چې کوم بالکل ان ډاکومنٹڈ خلک دي نو هغه تقریبا 15,00,000 دا فیګر ګورنمنت خي. کوم سوال چې تاسو کوونو عمران خان چې کوم سټیټمنټ ورکړو بل په کراچي کې نو موږ ته هر کله وایو او په دې لړ کې موږ د حکومت پاکستان سره بورډر نږدې په دې دغه باندې به کار کوو راتلونکي وخت کې خو سه پورې موږ سره چونکه لکه پریکټیکلی لکه موږ سره داسې ډیټیلز نشته دي داسې لکه پریکټیکلی یو هغه نه دی راغلی چې په هغه باندې موږ فردر په هغه باندې زه کمنټ وکړم خو لکه دا به زه وایم چې دا یو ښه اقدام دی ځکه چې دا خلک بے کور وو د ډېر وخت نه او د ډېر لکه سلویخ کال لکه څنګه تاسو ته پته سلویخ کال د یو شو میجورټی چې کوم خلک دي لکه زه بدل ته دا وایم چې سلور شپېته فیصد چې کوم خلک دي هغه یوت دی مطلب چې دا هغوی عمرونه د سلوریش کالو نه کم دي نو دا چې کوم کیس لوډ دی دا تقریبا سلور شپېته فیصد خلک د ټوټل پاپولیشن او دغه رنګ چې کوم ماشومانان دي هغه تقریبا نیم په نیمه چې کوم دی هغه ماشومانان دلته کې په پاکستان کې ژوند کوي.
سلور شپېته فیصد یوت چې تاسو وایي یا زلمی کل دی کم چې په دغه پاکستان کې پیدا شوي دی رالوی شوي دي دا دین د اندازه کې سلویختو کالو نه مطلب دا چې د عمرونه کم دي دا په کمو کمو ځایونو کې دي زیات کوټه په خبر کراچۍ یا نور کوم
دی کې داسې دی چې کوم لکه ما څنګه اول وی چې سوارلس لکه افغان کډوال دي چې سره چې پروف اف رجستریشن کارت دی اول بز تاسو دا پروف اف رجستریشن کارت په دې باندې بل کې خبرې وکړو چې لکه په 2015 کې دلته کې سنسس شو حکومت پاکستان د یونیسیار په تعاون سره د افغانانو دلته کې سنسس وکړ د رجستریشن یو عمل وشو چې هغه 2015 کې هغه بیا کمپلیټ شو او د دې په نتیجه کې ګورنمنت نادرا تقریبا د 2,000,000 نه زیات خلک چې کوم نه هغه رجسٹر کړ او د دې چې کوم دې د پی او آر کارت ورکړو دا کارتونه تر 2009 پورې ویلډ وو بیا وخت سره سره فروم ټایم ټو ټایم د شپږو میاشتو لپاره د کال لپاره د درو کالو لپاره د دې چې کوم میلادو غزیدو نو بیا لکه اوس لکه دلته کې په پاکستان کې زیات تر چې کوم کډوال دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي او هغه تقریبا 8,00,000 خلک چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي دا غرنګي په بلوچستان کې تقریبا 3,00,000 او 6,000 کډوال په مختلفو ډیسټریکو کې ژوند کوي دغه رنګي په پنجاب کې 1,60,000 خلک چې کوم دي هغه اوسېږي ورسره په سند کې تقریبا 8,60,000 خلک ژوند کوي چې زیات تر په دې کې په کراچۍ کې اوسېږي او ورسره په آزاد کشمیر کې هم ستادا د دیدې او سپه اسلام آباد او په پندې کې هم لکه دا آبادی نو تقریبا دا 14,00,000 خلک چې کوم دي دا په زیات تر لکه په خیبر پښتونخوا کې او په خیبر پښتونخوا کې بیا په پېښور کې لکه د دې دا
کیسر سر څنګه تاسو ول ساسره یو ډیټا دا یو اعداد شمار دی یا شمیري دی او په کې عمرونه پته او تفصيلات لیکل شي بلي کله پاکستان نظام کې دې یقین وکړي شي او دغه منځوري ورکړ شي چې افغان کډوال په پاکستان شهريت ترلاسه کوي یا تابعیت ورکول کیږي نو دا اسی دا تاسو ځان په ولې د پاره کوم تاسو د پاره به دا انفارمیشن شیر کول یا معلومات د پاکستان د نادرا سره شیر کول سمره ګران وی آسان وی کچري وشي
زبدل تک دا کلیر کما چې د پی او آر کارت څخه کوم ډیټا دا هغه الریډي د نادرا سره دا چونکه دا څه کوم کارتونه دي دا پروف اف رجستریشن کارت څخه دي دا حکومت پاکستان یعنی ګورنمنټ اف پاکستان د نادرا په ذریعہ باندې دا کارتونه خلکو ته ورګري نه دي په ډیټا بیس کې د دې ریکارډ موجود
یعنی دا څه مشکل کار نه دی
دا ټول کډوالو جی
یعنی دا به څه مشکل کار نه وي دا
دا هیڅ مشکل کار نه دی دا چې کوم کډوال دي د دې ډیټا د سرچ کولو په دې د دې رجستریشن ګورنمنټ
کوي دا مخکې نه شوی دی
د یو ان سی آر په مدد سره د دې ډیټا لکه دې سرشته دی بقایده روکر ریکارډ یو ان سی آر سم شته دی
قیصر صاحب سره اوسه عبد الله صاحب یو تاسو تاسو نه بل کوم قیصر صاحب کوم ته معلومات راکړل کړه معلومات د ان سی آر او د پاګې د خوشاله اظهار مو کو خو عبد الله بخاری صاحب نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې او په ځنی اخبارونو کې او په ځنی ټلویزیون چینلونو کې دا سی بیان نوم راغلی دی چې هغه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د دې پریکړې مخالفت کوي. په سند کې بلوچستان کې مخالفت کوونکو ته بسو وایي تاسو افغان کډوال په پاکستان کې چپا دکې گئے
خودی خو مونږی صاحب دا خبر دی خو اشتا کنه دا مخالفه مشته او متفقه مشته چې افغانان سره اتفاق لري او اتفاق کوي دا په هر وخت کې دغه سی اشتا مونږ ان شاء الله تعالی امید لرو چې عمران خان څنګه چې اعلان کړی دا په خپل اعلان کې ان شاء الله تعالی دی عمل هم کوي افغانان ډیره دا خو مخکې دی افغانانو توقعات هم دغه وو او چې توقعات دې را دي افغانان هم زیات شوې ده موږ امید لرو یقینا ان شاء الله لرو چې دې کار ان شاء الله سر ته عمران خان ورسي
هغه افغانان چې په پاکستان کې وو سټیټنشپ یا شهریت ملاويږي دا غوړه پاره به د افغانستان سټیټنشپ یا شهریت پر خودل امکان لري هغه پرېګ دی کنه هغه هم ساتل غواړي دا خبرې شوې دي دا خوري له منې سر ده خو بیا هم دا څه موضوع باندې باسه وره
اوس تروزه تروسه خو موضوع روخانه نه ده یو دی اعلان دی وزیر اعظم مونږه واوریدل هغه بیا ورسته خبره ده چې هغه د څنګه کړي کله چې دی مثال کارونه د نثار په ذریعہ یا د نادره په ذریعہ یو ځای ته ورسول بیا هغه په اړه کې شاید حکومت افغانستان هم شو دغه وکی
ملګری ملتونه او نړیوال قوانین هم د کډوالو د روزنې خصمانه او داغو د عیني حقونو خیال ساتي تر څو پورې چې دا عمل نوی قوی شوی یقیني شوی او د سټیټنشپ نه ورکړل شوی تر هغه پورې د افغان کډوالو غټ چیلنج څه دی او یونیسیار دغه چیلنج لپاره د نړۍ نه څه غوښتنه لري
مون خدا وایو چې څنګه عمران خان ته بنن په پارلیمنت کې هم وي او ابل وزن وي په کراچي کې چې مونږ د کډوالو د بایزت با حفاظت او د رضاکارانه د واپسي لکه اډوکیسی کو یو نه سي ار مونږ دا وایو چې لکه په زور باندې چې کوم کډوال دی هغه بیرته واپس نشي ستنېږي ځکه چې انټرنیشنل چې کوم لاز دی هغه د دې لکه هغه دا وایي چې لکه فور فول ریپیټریشن بای چونه شي موږ دلته کې د ګورنمنت سره لکه تیر کال لکه څنګه ما مخ کې وي تیر کال ګورنمنت یو ستراتیجی جوړ کړی و چې هغه ستراتیجی سلور اليمنټس دا غي خپل لکه سلور اليمنټس یو اليمنټ خو لکه مخ کې موږ څنګه ما وویل چې ډاکومنټیشن اف ان ډاکومنټډ چې کوم خلک دي دا وی لکه ډاکومنټیشن کولو هغه خو ګورنمنت تر سره کو دویم چې کوم مین دغه هغه بارډر مینجمنت وو نو مخکې به دا سی وو چې لکه څنګه تاسو لکه په 2014 کې کتل چې ډیر خلک افغانستان ته واپس تللی او بیا لکه نو دا لکه ګورنمنت دا غي نه مخکې لکه 2014 نو مخکې لکه بارډر مینج شوی نو خلک په تلل راتلل افغانستان ته نو اوس بارډر مینج شو په تور هم باندې لکه د پاسپورت سره او د ویزو سره خلکو سره انټری ایگزټ کوي لکه نو دا یو دریم ایلیمنت په دې کې دریم د هغه ستراتیجی دریم ایلیمنت چې کومو لکه هغه د ریفیجی لا خبره کیده
سمه
د ریفیجی لا خبره کیده چونکی په پاکستان کې ریفیجی لا نشته دی او قانون نشته دی د ګورنمنت بی هاف ون یعنی سی آر بی د ریفیجی د سټیټس تعین کوي مطلب چې څوک پر ریفیجی څوک پر ریفیجی نو حکومت دلته په پاکستان کې لکه په پاکستان کې بالکل ریفیجی لا نشته په دې حواله سره هم یو ډرافت باندې کار روان شي او تقریبا 35 کال مخکې او هغه ډرافت یعنی سیار هم ورسره کومک کړو د ګورنمنت سره نو هغه ډرافت نو اوس په لا باندې باندې کار کوي لا د ریفیجی لا نو دا ری انیکمن باندې خبرې شي او سلورم چې کوم هغه یو فلیکسیبل ویزا رژیم فلیکسیبل ویزا رژیم دا و چې لکه دلته کې چې کوم خلک ژوند کوي لکه پی آر کارت هولډرز دي یا چې کوم دا ای سی سی کارت هولډرز او وختي چې کوم مازی کړو کړو دی تب لکه ویزا زبور کوي لکه پاس لکه د فیملی ویزا شو چې کوم چا ودونه دلته په پاکستان کې چړي یا چې کوم سټوډنټ ویزا دي دی تب لکه ګورنمنت اف پاکستان یا داسې خلک چې کوم ټریډرز دي بزنس کمیونټي دا وي تب لکه ویزا بوته دی بور کوي او دې سره سره لکه مختلف چې کوم میډیکل نو دا څه کټګوري دی دی دا یو فلیکسیبل ویزا رژیم چې دا د ستراتیجی او حساب نو په دې حواله سره دا یو سلور کمپوننت دی دی او په دې باندې حکومت چې کوم دی تیر حکومت هغه په کار کولو نو اوس لکه چونکی لکه وخت سره سره اوس نوې ډیولپمنټ کیږي، نو اوس لکه څنګه چې دې ملګری وي چې شیزونه لا روښانه نه دي،
چې روښانه شي په غیبه بیا بل وخت په بل پروګرام کې باس کوو،
مخکې خبرې کوو. خو چیلنجز دا دي چې لکه اوس په زړه دلته کې دا یو شی کلیر کوم چې په افغانستان کې هم هلته کې لکه د انټرنیشنل کمیونټي باید چې کوم ډونر کنټریز چې هغه هلته کې ڈیولپمنٹ سپورٹ ورکی پا افغانستان کی حل تک لا اینڈ آرڈر مسئلہ دا پا بعض ذہنوں کی سیکیورٹی مسئلہ دا لائیولیہڈ دا ہیلتھ ایجوکیشن دا فیسلٹیز فقدان دے حل تک لکھ ایبزارپشن کیپیسٹی چکم دا غیر زیادہ لمیٹیڈ دا پا افغانستان کی نو بھائی چی دا انٹرنیشنل کمیونٹی دی حل تا وہ انکلوڈنگ چکم ریجنل پاور دی اوی ہو پہلا دا سی دیو کی چی دا امن دا راوستو دا پارا دی کوشش ہوکی ادوین دا دے کوشش وکړي او درېم داسې دی چې هلته کې دا ډیولپمنټ اسسټنس ورکړي چې دلته چې کوم خلک ځي واپس چې کوم ریټرن دي چې کوم افغانستان ته ځي چې دا هغوی چې کوم سسټین چې کوم ریټرن دی هغه سسټینیبل دي، داسې نه چې دلته نه خلک لاړ شي او هلته کې بیا څه فیسلټیز نه وي، هلته کې حالات خراب وي، دا هغوی د فردر ډسپلیسمنټ هغه بیا امکان شي چې دا هغوی فردر ډسپلیسمنټ نو یو خو هلته کې یو دویمه خبره ده چې په پاکستان کې چې کوم ریفیوجیز دي کم کډوال دي او کم هوست کمیونټي دي باید چې دې هم فیسلټیز ورکړل شي چې دلته کې دي هم او که هغه زبې یو بل یو پوینټ وکړم په یوت باندې بزلګه خبرو کوم
کیسر صاحب موږ سره وخت ډیر زیات مختصر ده، ډیر زیات مختصر وخت سره پات شو که مهرباني وکړئ لګي مختصر کړئ.
جی جی بس صرف فائنل دا دی چې موږ لکه پدې هم زمون ارو کې سی هم دا پدې باندې موږ پریکټیکل هم کار کوو چې دلته چې کوم یوت ته دا دی امپاور کنډیشن او دې ته موږ سکلز ایجوکیشن دا هم ورکو پروجیکټس موږ امپلیمنت کړی دي چې دا یوت هلته لاړ شي او په افغانستان کې خپل کلیدي کردار ادا
کړي. ډیره مننه محترم قیصر افریدی صاحب چې موږ ته مخ را کړی وو. ډیره مننه تاسو هم ادا کوم عبد الله بخاری صاحب چې موږ ته مخ را کړو او موږ تاسو د ښه مستقبل لپاره هیله کوو. ان
شاء الله تاسو هم ډیره مننه.
ډیره مننه
تاسو هم ډیره مننه.
ګور چې په پاکستان کې پټولنیز رسنیو په دې موضوع سویل شوې دي، دا برته وړاندې کوي زموږ همکار محمد عالمگیر صاحب.
بندری صاحب په سوشل میډیا د عمران خان دغه وینا ته کو یو خوا مثبت خبرګون ویل شوې دي، نو بل لوري ته ډیرو خلکو په دې خپلې اندېښنې هم څرګندې کړې دي او دریزي اختیار کړې دي چې پاکستان خو وړاندې څخه دا قانون لري خو عملي کیږي نه. خبریال رضا احمد رومی په خپل ټویټر لیکي د عمران خان پاکستان کې ستر شوی افغانانو او بنگالیانو لا د پاکستان شهریت ورکول خې اعلان دی. دی وای کوسه هم پاکستان وړاندې څخه دا قانون درلود خو دا عملی کول بس خې اقدام وی او راځي چې په ګډه د خارجیانو نه کرکا ورک کړو. د امریکا وډرو ویلسن سیډنیز مرکز سره په افغانستان او پاکستان په امور باندې ماهر مایکل کوګل مین لیکي منم چې د عمران خان حکومت ګډوډ بیانات جاري کولو روایت لري خو خوند یې هم دا رقم فیصلې دي. کوچر دا فیصله عملی شوه نو دا بستر اقدام وی کم چې ډیر وړاندې عمل پکار وو. پخوانی سینیټر او د بلوچستان صوبائی اسمبلی غړی بلوچ ملت پال مشر ثناء الله بلوچ لیکي د عمران خان افغانانو او بنگالیانو لا د پاکستان شهریت ورکولو فیصله کم اکلا او کمزور ده. پاکستان د صوبو ترمنز وفاق دی او داسې فیصلې کمی چې د صوبو جغرافیایي مدني اقتصادي او امنیتی مدونو کې اغیزمند کېدلی شي باید چې د سلا مشورې پس پورته شي. د ټویټر یو صارف احمد مراد لیکي دا یقین چې ټول افغانان مجرمان دي او د دوی بچولا د پاکستان شهریت ورکول به جرمونه سیوا کی بالکل داسې خبره ده کم چې د یورپ خلاصي ګوندونه کوي چې ګنې ټول مسلمانان ترهګر دي او دوی له شهریت ورکول په ټولنه کې تشدد لا دوام ورکول دي. سیډنکار او لیکوال پروفیسر ډاکټر محمد تکیلی کی د پاکستان کال 1955 شهریت قانون وړاندې څخه هغه ټول کسانو لا د شهریت حق ورکوي کم چې پاکستان په خوره باندې زیږیدلی وي. کو عمران خان دغه فیصله عملی کړه نو ډیره خبره ده او زه به د زړه د تله شکرګزار یم. خو زما خبره یاد ساتي او دا ټویټ ځان سره محفوظ کړي چې دا کار به دې چره هم نه کی. دا وو په دې موضوع د سوشل میډیا مهم بلاګونه.
ډیر مهرباني علمگیر صاحب. ګران لیدونکو هم دا د نوزه پروگرام واشنگتن ټو خیبر نو پرورې په وپاڼه www.voadivanews.com هم کتل شي. زه د پروگرام قربا رحمان بنره استادونه غواړم اجازه خپل خیال ساتئ.
د وایس اف امریکا جبه د کډر منوریدونکو خبرونه ته ادامه ورکو او زه هم د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې په کلاسیفلا کې ځای خلګو او د شاوخه د سیمو څخه راغلي ځوانانو لتیری شپې راځي حالته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. له هغه وروسته چې وسلوال طالبانو په هغه سیمه کې د لیویز په کوو باندې برید کړی او دوه ځوانان چې د لیویزو عسکر وو هغه ووژل. تر دې وړاندې هم په کلسیف الله کې د لیویزو رسالدار میجر وژل سوی او تر هغه لمخه په پشین کې هم په لیویزو باندې برید سوی وو. دا ټول تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
په کلسیف الله کې دغه احتجاجي ناشته له تیرې ورځې څخه دوام لري. احتجاج کوونکي وایي چې پرله پسې دلته پر لیویزو عسکرو باندې بریدونه ترسره کیږي خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دی اخیستي. تیره شپه ماخستن ناڅرګند وسلوالو پر جنکشن چوک باندې پر لیویزو باندې برید وکړي چې په ترس کې دوه لیویزو ووژل سو او یو بیا کاری ټپي وو. له هغه وروسته دغه احتجاجي ناشته پیل شوله.
نن زموږ دا غریب ولس دا پښتانه ځوانان دا هغه ځوانانو جزانو چې چا بیا کوي چا په سیکل ډول مگر د غربت د وجه څخه په دې کې دغه سي ځوانان له هم شهیدان سمروسو چې هغه پروسانه دی د پاکستان ته سرکار کې کار کوي.
تر دې دوی ورځې لمخه د لیویزو رسالدار محمد افضل اختر زای هم د نامعلومو وسلوالو لوري د کلاسیفلا پر جنکشن چوک باندې ووژل سو. احتجاج کوونکي وایي چې د تراګری شخړه اوس موږ په لوري باندې را تپول غواړي.
جنوبي پښتونخوا وي هغه ککوټ وي هغه کلزور وي کبورای وي دا یو خبره ده. ایون کاغه افغانستان غواړي د دنیا د مفاداتو جنگ موږ پر میدان روان دي. پداسي سیمکی اوسیدل یقینا خلاص خوونه ویش سترګي او تیز دماغ او شعور غواړي. چیرې چې خلک په دارنګ سیمو کې په جنگ زده سیمو کې یعنی د جنگ په میدان کې چې کم خلک ژوند کوي هغه خلک د خوبونه خلک نه دي.
د کلاسیفلا مرستيال کمشنر ظفر علي محمد شي وویل چې دوی د دغه پیشي په لټنې پیل کړی دي خو تر اوسه پورې جنایتکاران نه دي نیول شوي. پنځه ورځې وړاندې د پشین په بازار کې هم ناڅرګند وسلوالو د مرستيال کمشنر پر ګاډۍ باندې برید وکړي چې په ترس کې درې لیویز وژل شوي وو دوه بیا ټپیانو. د دغو پیښو مسؤلیت طالبانو په سر اخیستی وو. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري ډیوټي ډیویژن کوټه.
او دا مخال هم تو یو بل مهم راپور ولولته چې د پاکستان د ستري محکمې مشر جج ثاقب نثار د لانجمن کالباغ ډیم په اړه تبصری ته د ملت پاله ګوندونو لخوا سخت خبرګون خودل شوې دي. نور تفصيلات یې سدي د غټول تاسو ته وړاندې کوي احسان محمد خان.
د ستري محکمې د دغه فیصله ورستو په سند او خیبر پختونخوا کې سیاسي ډلو خپل اکسول عمل هم خودلې دي. په دې حق لا ویو ای ډیواتا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک س داسې وویل
د سپریم کورټ یا د ستري محکمې یاري قضا څه کار دي چې هغه په دیبولو کې ګټي. دغه خبره ده چې دلته کې کارباغ د یو متنازع مسله ده. پاکستان یو فاقي مملکت دی. د فاقي مملکت کې څلور صوبې دي لیکي درو صوبو یعنی پختونخوا سند او بلوچستان اسمبلی یو ځل نه زیات په متفقه توګه قراردادونه منظور کړي دي چې په هغې کې ویل شوي دي چې کالابار ټایم غلط دی، یعنی سائنسي لحاظ سره هم عملي لحاظ سره هم، او دا به پختونخوا او سند لپاره تباهي راولي، بلوچستان ته هم نقصان رسوي، لہذا دا نه جوړول کېږي. دا خبره ختمه شوې ده، دا یعنی د کالابار ټایم چې کوم مړ شوی اصل یا ژوندی کېږي نه، دوی کوشش کوي چې هغه ژوندی کړي. لہذا د خلکو تقسیمولو لپاره دوی یو داسې موضوع راوچته کړی چې هغه مخکې فیصله شوې ده، کالابار ټایم خلکو نه منظور کړی دی.
د انګریزي ورځپاڼې ټریبیون راپور تر مخه د سترې محکمې دغه فیصلی په بینچ کې سلور قاضیان ناست وو. په دغو کې د دریو تعلق د پنجاب صوبې سره دی. سترې محکمې په خپله فیصله کې د اوبو بندونو او د انتظام په جدیدو لارو د خپلولو غږ کړی. پاکستان چې هم لکه د نورو هیوادونو د موسمي بدلون د اغېز سره مخ دی. د موسمي بدلون یو ماهر پروفیسر ډاکټر ذوالفقار په وینا، دغه د تودوخو په کچه کې زیاتوالي له وجې د اوبو ذخیرې په کمېدو دي، خو دغه د اوبو ذخیره کولو لپاره په کار ده سنجیده توګه کومه منصوبه بندي وشي.
نو د دې دغه یو حال دی چې موږ زیات نه زیات اوبو سټوریج لپاره کار وکړو، چې زیات نه زیات دا ضروري نه ده چې موږ دا لوی ډیمونه جوړ کړو، دا سمال ډیمز چې دي، دا میډیم ډیمز چې دي، دا چې کوم لوکل لیول باندې ډیمز دي، دا زموږ چې کوم زمیندار خلک دي، دا یې خپل پټو کې دا وړې وړې پاونډس جوړ کړي چې اوبو په کم باران کی گی اور وہ ضیاء نشی آغاز سٹوری. پاکستان کو پرو ایکٹیو نہیں ہو ری ایکٹیو ہو، وہ چونکہ شارٹیج شروع ہوا کل کو آغا سر باندھے رہا لہا نو دا مونگا واغش طرح چھے دا سٹوریج پکار دے سٹوریج پکار دے دا پکار دے دیس رہا چھے کم نور الائیڈ ایکٹیویٹیز دی پالیسیز دی دا دے یوزیز دی دا دے باندھے کنٹرول دا دے افیشنسی زیاد تول دا ہو دیر اپارٹنٹ دی دا فیچر کے دا سٹور سی جنا پکے رازی.
ستری میں کمی پا خپل فیصلہ کی دا شریکو گٹو دا شور یا کونسل آف کامن انٹرسٹ د 1991 او 1998 د غونډو او پریکړو ذکر هم کړي چې دغه دواړه د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د واکمنۍ په وختو کې ترسره شوي وي. د سی سی آی 1991 په غونډه کې چې د اوبو د ذخایرو ډیر اړخیزه پروژو منظوري شوي وه، او 1998 کې بیا د کالاباغ بند جوړولو په لار کې د خندانو لری کولو او سیاسي او تکنیکی تیاریانو نیولو ویلی وو. د سترې محکمې لخوا دغه پریکړه په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې پاکستان خپله د کوم لوی ډیم جوړولو توان نه لري، او د سترې محکمې مشر قاضي او وزیر اعظم عمران خان غواړي د ولس په چندو دیامیر باشا ډیم جوړ کړي چې د دغه یا ډیم پروژې مجموعي لګښت 1400 اربه روپۍ ښودل کیږي. په دغه حساب که په یوه میاشت کې 2 اربه چنده هم راغونډه شي، نو 900 میاشتو یا په 850 کلونو وخت کې 1400 اربه مجموعي لګښت راغونډېدای شي. خو د پاکستان سترې محکمې مشر قاضي لخوا د ډیم فنډ قائمولو وروسته دغه اکاونټ ته نه یوازې د هیواد دننه بلکې د بهر هیوادونو څخه هم خلکو چندې لیږلې دي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام راګرځو یو مرکه ولورته، او دا مرکه ده د خیبر پښتونخوا د قانون او د انصاف د وزیر سلطان محمد خان. زموږ خبریال مدثر شاه ورڅخه کړی ده، او په خیبر پښتونخوا کې د پخوانیو قبایلي سیمو د ورګډولو وروسته اوس وضع څه ډول ده؟ آیا ټول چارې هم په خیبر پښتونخوا ورګډې سوې کنه؟ خو د قانون وزیر وایي چې تر اوسه پورې یوازې د روغتیا د چارو محکمه چې د هغه هلته ورګډه کړل شوې ده، همدې په څو ورځو کې به د تعلیم محکمه هم ورګډه کړي او داسې نورې چارې. تفصیل هم په دې مرکه کې
زه به دا ووایم چې قانونونه په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات موجود دي، او زمونږ تیر شوی چې د پی ټی آی کم حکومت نو پاغې کم ریکارډ قانون سازی شوی د صوبایي اسمبلی نه، زما په خیال زمونږ زیاته توجه زده چې کم قانونونه اسمبلی پاس کړی دي چې په هغې باندې اوس عمل درآمد وشي، او د هغې عمل درآمد دپاره به زما زیات فوکس په دې باندې وي چې د دغه قانون لاندې چې کوم رولز جوړیږي، د دغه قانون لاندې چې کوم ادارې پکارې دي چې دا قانون امپلیمنٹ شي، نو په هغه باندې به ان شاء الله زموږ توجه وي. نو زما ان شاء الله لساتور ورځو کې دا یو پروګرام شته چې چیف جسټس په خبر های کورټ سره زمې لوشم او داسې قانون سازي وکړو چې هغه قابل عمل وي، چې ان شاء الله زر تر زر د خلکو چې کوم عدالتونو کې مقدمات دي چې دا زر تر زر سر ته رسي او انصاف وته ملوي.
آئینی ترمیم په ذریعه خو فاټا د خیبر پختونخوا برخه شوه. یو میاشت وروسته چې حکومت جوړ شوی دی خو صوبایي حکومت تر اوسه پورې د انتظامي او مالی چارو هلته کې د غځولو لپاره څه ګامونه په نظر نه راځي. د دغه قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا کې دغه حقوق ورکولو لپاره تاسو قانون سازي به څنګه په نظر کې ساتئ؟ کله به کوي
د فاټا چې کوم مرجر شوی دی هغه په تیر دور کې شوی دی، خو د اولنې ورځې نه موږ ته پته ده چې د دې اهمیت ډېر زیات دی. د فاټا د مرجر چې کوم شوی دی اولنې ورځې نه د دې لپاره موږ اقدامات شروع کړي دي. پرون بلکې زمونږ د اپیکس کمیټې اجلاس شوی دی چې په هغې کې گورنر، کور کمانډر، وزیر اعلی صاحب او موږ د کابینې درې څلور چې کوم کسانو موږ هم پکې ناست وو. د هغې نه علاوه د وزیر اعظم سیکرټریټ کې په اسلام آباد کې په دې باندې ډېر زیات ملاقاتونه شوي دي. زمونږ د کابینې لومړي اجلاس کې هم په دې باندې خبرې شوي دي. دویمه خبره دا ده چې ولې نه دي شروع شوی. د نن درې ورځې مخکې زمونږ چې کوم د صحت ډپارټمنټ دی، هیلث ډپارټمنټ دی، نو د فاټا چې کوم ختمه شوې فاټا ده د هغې علاقو او زمونږ د هیلث ډپارټمنټ د یو شو زما په خیال چې ان شاء الله دوه درې ورځې کې به زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ چې کوم دی دا به خپلو کې زم شي، دا به یو شي. زه تاسو له دا یقین در کوم چې د روزانه په بنیاد باندې په دې باندې کار روان دی، که هغه د پولیس په مت کې دی، که هغه د صحت په مت کې دی، که هغه د تعلیم په مت کې دی، که هغه زمونږ عدالتونه اوس به هلته کې ځي چې کوم زمونږ لاندې عدالتونه دي چې د سیول کورټس دي او ډسټرکټ او سیشن کورټس دي د هغې په مت کې چې کوم کار شروع دی د هغې ټولو لپاره یو جامع پلان موجود دی او په هغې پلان باندې لګیا دی کار شروع دی.
اکثره خیبر پختونخوا دلته کې سیاسي ګوندونو حکومتونو دا اعتراض کړی دی، نیوکې کړي دي چې دی ته د بجلی او د ګیس په مت کې د دی ته پوره خپله حقونه رایلټي ورته نه ملاویږي.
زه به داسې ویم چې دا خوش قسمتی ده چې دې ځل له وفاقي حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف دی، صوبائی حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف دی. نو کوم چې د این ایف سی ایوارډ والا خبره ده هغه خو بس ریکانسټیټیوټ کیږي ډېر مودې نه چې کوم دی، نو دا به مخکې این ایف سی ایوارډ به وشو بیا چې د کوم د هغې هغه آئینی وخت دی چې په هغې کې واپس هغه ریکانسټیټیوټ شي نو هغه به نه کېدو. بل چې فاټا موږ ته سره شامله شوه خیبر پختونخوا سره، نو د دې وجه نه به هم د این ایف سی ایوارډ چې کوم دی نو دا به سر دوباره کیږي، ځکه چې موږ سره علاقه هم زیاته شوه، موږ سره ضلع هم زیاته شوې، موږ سره آبادي هم زیاته شوه. نو زما په خیال 3% چې کوم دی نو دا به زمونږ صوبې ته نور هم این ایف سی ایوارډ کې زیاتی ملاویږي. هغې دپاره وفاقي حکومت سره رابطې شروع دي او زه تاسو ته یقین در کوم چې انشاءالله زر تر زر به نوی این ایف سی ایوارډ چې کوم دی هغه به اناؤنس شي. بل چې زمونږ کوم د نیٹ هایډل پروفیټس کوم چې زمونږ د بجلی ملک ته ورکو زمونږ صوبه جوړی د هغې چې کوم موږ ته هغه رویلټی ده یا نیٹ هایډل پروفیټس دي، نو ټول عمر زمونږ صوبې دا فریاد کړی دی، صوبایي حکومتونو فریادونه کړي دي چې موږ ته هغه هر کال چې موږ ته زمونږ کوم حق دی هغه موږ ته نه ملاویږي. او سو پورې چې د اپوزیشن خبره ده نو ظاهره ده دا صوبه زمونږ د ټولو ده، موږ به اپوزیشن هم په اعتماد کې اخلو، په اسمبلی کې به هم په اعتماد کېلو، او که داسې ضرورت وي نو یو فورم یا یو جرګه جوړولي نو بالکل که هغې ته ضرورت راغی هغوی به ځان سره پکې شامل وکړي.
تېر حکومت احتساب کمیشن دلته کې جوړ کړو، دا حکومت چې راغی د احتساب کمیشن د مکمل ختمولو اعلان یې وکړو، اوس تاسو نظر کې څه دي؟ آیا د بډو رشوتونو د مخنیوي دپاره به څه نوی قانون راولئ که نه؟ په نیب به تکیه کوي؟
نیب هم شته، د هغې نه علاوه زمونږ په صوبه کې اینټی کرپشن ډپارټمنټ هم شته دی. نو زمونږ دا خیال دی که احتساب کمیشن چونکه اوس ضرورت پاتې نه شو ځکه چې نیب آزادانه طریقې سره خپل کار کولی شي د کرپشن خلاف، نو اینټی کرپشن ډپارټمنټ شته که احتساب کمیشن ختم هم شي. د هغې کابینې خو منظوري ورکړې ده خو هغه هم چونکه یو قانون لاندې راغلی دی نو د یو قانون به بل راځي نو الله به دا احتساب کمیشن به ختمیږي. خو د دې هرگز دا مطلب نه دی چې کرپشن چې کوم دی نو د هغې باندې به مانیټرینګ او د کرپشن د ختمولو باندې به فوکس ختمیږي. نیب هم خپل کار کوي لګیا دی. د هغې نه علاوه مونږ قانون کې داسې تبدیلی اوس راولو چې اینټي کرپشن ډپارټمنټ چې کوم صوبه کې دی هغې ته نور طاقت ورکوو، نور پاور ورته ورکوو چې دا مضبوط شي چې دلته کې هغوی په خپله سطح باندې کار کوي او نیب د مرکزي سطح باندې کار کوي. نو انشاءالله تاسو به وینئ چې پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا به
درمن اوریدونکو او لیدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. د دې وروسته به بیروز خان صاحب راځي او تاسو به شپه په خیر خپرونه وړاندې کوي. زه منظر شهید او زما همکار کوربه نصیر احمد کاکړ ستاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لوی الله سپارو.